به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. شنوندی عزیز، تلاش میکنیم در برنامه های امروز از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری هم برایتان جزئیات بدهیم. حالا اجمالا در استودیو خوش آمدید انسب.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې په یو بل خبرونه کې مو حرکت وکړو. ورسلاغی چې افغان چارواکو په راتلونکو څوونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرو د پیلیدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغانی خبرې به ورسلاغی کېږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپلو کې توافقات نهایي کړي. په خوست کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت 2349 پروژو کار پیل کړی دی او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشران او هغه لارین کول کی وهلی او نیول چی په ټاکنو کې د شفافیت وخت نه کوله. دوستانو، ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد وایي طالبان پرته له دې چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. رپورټونه وایي چې په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور پانګه کنګل کړي او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لارین کوونکي وهلي او نیولي چې په ټاکنو کې د ګډون وغوښتنه کوله. پامکړی بشپړو خبرونو ته ورسلاغی چې افغان چارواکو په راتلونکو څوونیو کې په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلیدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغاني خبرې به وروسته راغی کیږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپلو کې توافقات نهایي کړي. تر دې مخکې پرون د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي و چې تر راتلونکو دوو اونیو به د یو مرکچی پلاوی تشکیل او د سفر چارې بشپړ شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوو هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه له دې وروسته پر خپل ټویټر دا ولیکل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د افغانستان د یو جامع ملي مرکزي هیئت ترمنځ وي چې پکې به د افغان حکومت لوړ پولي چارواکي د مهمو سیاسي ګوندونو استازي او د مدني ټولنو او ښځو استازي برخه ولري. او خدای افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد وایي طالبان له دې پرته چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. حاجی دین محمد تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ګډون کوي خو ځای لا دقیق نه دی. هغه ویل د حکومت د استازي پلاوی لیست هم لا نه دی نهایي شوی. حاجی دین محمد ویل دا هیئت به ان شاء الله په لنډ وخت کې جوړ شي. د سولې د موافقې لپاره د پوینا په څلورو شرطونو کې یو بین الافغاني خبري او بیا اوربند نو دوی هڅه کوي چې په نږدې وخت کې دا دواړه کارونه وشي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر لا پر دې پرمختګونو تبصره نه ده کړې. تاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتن لپاره په نږدې ورځو کې قطر ته ولاړ شي. بلخوا رپورټونه وایي چې په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه کنګل کړي. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلاتونو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړي. خو ازادي رادیو د دې ادارې پر رسمي ویب پاڼه داسې معلومات ونه موندل. په دې خبر کې د پاکستانی چارواکو په حواله ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په کراچي ښار کې د مزکو او کورونو کاروبار کاوه او ډیر ملکیتونه لرل. د دې ادارې په حواله هم دار ازویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په دوو نورو نمونه د پاکستان جالي شناختي کارتونه او بانګي حسابونه هم جوړ کړی وو. د وسلوالو طالبانو یو وایان زبیح الله مجاهد پر ټولنیزو رسنیو په پیغام کې دا خبر ناسم بللې. بل اختر محمد منصور تقریبا 3 کال مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې هغه مهال چې له ایران نه پاکستان ته روانو د بی پلوټ الوتکې په حمله کې وشل شو. پاکستانی چارواکو ویلي چې د اختر محمد منصور د جایدادونو په اړه څېړنې د هغه پاسپورت پر اساس کړي چې لا اختر محمد منصور سره د اختر محمد منصور لمړي سره مندل شوی و. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د افغانستان د ملي اردو منصبدار پرون د کابل او پروان پر لاره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوی. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې د چارواکو له قبله وایي چې وسلوالو طالبانو د کلکان په ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو ته کمین نیولی و. د افغانستان د خصو چارو وزارت وایي په دولتي دفترونو کې مامورین او مراجعین خزي د یو شمېر نارینه و لوري زورول کېږي. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس پرون ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې خزي دولتي ادارو ته د خپلو ستونزو د حل لپاره له ورتګ او حتی کار کولو ویره لري.
این آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم رو لمس کنیم و یا ای که با او پرزه بپرانیم، همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان دارن این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگان های دولتی موجوده.
روی عدد رسول چې په یو کال کې یوازې په کابل کې له دولتي ادارو د خزو د زورونې او جنسي زور زیاتۍ څلوي اختوسی جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر پرون د جولای په 20مه په دولتي ادارو کې له خزو سره د جنسي زور زیاتۍ او زبردستۍ په اړه د څېړنو د ځانګړي سیکرټریټ جوړېدو حکم ورکړ. دا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا ځانګړی سیکرټریټ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې جوړیږي او په درې میاشتو کې به د خزو د جنسي زورونې ټولې ادارې څېړي او رپورټ به د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لالاری ولسمشر دا ورسته. د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسون زیات مشان او هغه لارون کېون کې وهلی ډبولی او نیولی چې پټاکنو کې د ګډون وختنه کوله. په مسکو کې پرونو لارون کېون کو وختنه کوله چې د اپوزیسون کاندیدانو ته د مسکو د خاري شورا پټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسون لوري د ډیرو کاندیدانو نمونه رد کړي. دا اوفت انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقفونو څارنه کوي پرون وویل چې پولیسو 316 لاریون کوونکي نیولي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې تر 3.5 زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د خروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د مسکو خاري شورا 45 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندې صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو خار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي او 3.5 بلیون ډالر ده. د روسیه د ټاکنو کمیسون د اپوزیسون زیات کاندیدان په دې پلمچی په شرایطو نه دی برابر یا یې کافی لاسلیکونه نه دی راغون کړی د کاندیدانو لستا ایستل دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به بین الافغاني خبرې له طالبانو سره پیل شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې د خبرو ته څومره هیله کېدای شي تر اوسه ورته څومره چمتووالی نیول شوی د سولې د علي شورا له مرستیال حاجي دین محمد سره مرکه لرو. په اوروزګان کې د ښوونځیو په ستونزو هم یو رپورټ دراوړو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د جمهور ریاست نماندان خپلې پانګې ثبت نه کړي نو د نقدي جرمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په مسکو کې د اپوزیسون د مشرانو او لاریون کوونکو د نیول کېدو او همدارنګه د وهلو ټکولو د رپورټونو په اړه در سره معلومات شریکوم. په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تاندې څنګ مه هیروئ. دوستانو تاسو مخه کله ازادي راډیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات په دوو نه کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوي ته لیږلې ویلي چې دغه مذاکرات لپاره چمتووالی روان دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړنۍ تفاهم نامې د ډیر زر نهایي کېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبې په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی پکې ویل شوی چې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوی په جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به اعلان شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوندو خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوو هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په دوو اونیو کې به د مذاکره کوونکي پلاوی سفر او د مذاکراتو پر مخ بیولو ته لازم تیاری وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د مستقیمو مذاکراتو په درشل کې د دواړو لورو په نښتو کې د کموالي د راوستو غوښتونکی دی. بلخوا ولسمشری ماڼۍ د سولې د لومړنۍ تفاهم نامې د وروستي کېدو خبر ورکوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل په تیرو 100 ورځو کې ښاغلي غنی او خلیلزاد 4 ځلې یو له بل سره لیدلي او د سولې د لارې او نقشې په اړه یې مفصلې خبرې کړې دي.
د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې شوې دي. د دغې پروسې د بېلابېلو پړاوونو د جزیاتو په اړه اصلي تمرکز په لومړۍ هوکړې ده او د وخت په اړه یې چې اعلان به شي په مشخص ډول نشم ویلی چې دغه کومه نیټه د اګست 14 ده او که 14 خو دغه پړاو ته په نږدې کېدو سره به نیټه هم اعلان کړو.
د صدیقی په خبره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې هم پرمختګ شوی او تر راتلونکو 100 ورځو پورې به وروسته شي. ښاغلی صدیقی وایي د سولې د بهیر په جزئیاتو او د سولې د لارې پر نقشې دواړو لورو حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تېره اونۍ کابل ته راغلی دی. د دو لراته ګروسته جمهوری ریاست اعلان کړ چې خاغلی خلیلزاد به د لزومدید لمخه سموده په کابل کې پاتې شي. خاغلی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره وزلې لیدلی او په پام کې ده چې د اتم دور خبرو لپاره له کابل نه قطر ته لاړ شي. ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان په ترڅ کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا ریاست لغوه کړ. د ولسمشر ویان وویل وروسته له دې به د دغه ریاست کارونه د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر مخ یوسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادي راډیو نه اوري و مو ریدل چې د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. دا سولې د عالی شورا مرستیال حاجی الدین محمد په دې خبرو کې د ګډونوالو له ډلې څخه دی. حاجی الدین محمد بیګا ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دې خبرو لپاره کوم اروپایي هیواد ټاکل شوی د تسرګندنه ده. فرشتي جلالزی له هغه څخه د یوې مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د حکومت له لوري به نور څوک ګډون کوي.
دا ټول مجالس دې کده افغانانو خپل منځ کې ناسې مسکو کې وشوي سو اړ یا مثلا په قطر کې و څو وخت دې دا ټول کې ما اشتراک کړی دی او د مالي په اساس باندې اوس هم د جریاناتو نه زه د سولې عالي شورا د لارې نه نه خو لکه د سولې کې زه همیش کار کوم او دې ستونزه خو زه خپل داسې دقیق راته چایلی نه دي خو دومره خبرې ما چې زه به پکې نه.
آیا د سولې خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ممکنې دي او موافقه به وکړي؟ یعنی خبرې خو په یو حالت کې
زه چې په خطر کې طالبان سره بزنی مشران سره نظام ځان ته ولیدل هغه خبر هم دا کوله چې زمونږ خبرې د دغو سره د امریکایانو سره دغه فرصت ته ورسېږي چې دوی مونږ ته د وطنو تقسیم اوقات راکړي او مونږ دوی ته ضمانتونه ورکړو او د دې باندې نړیوال بنکونه هغوی هم جواب به مخکې یعنې د هغوی په حضور کې د معاهدې سره اجرا شي نو بیا مونږ خبر ته چینو دا خبر خو اوس دسه کړی خو اوس دې شاورم چې دا به په عین وخت کې دواړه کار وشي ځکه چې دغه چې طالبان د دیسی د افغانستان حکومت سره کېدني دا خو هیڅ امکان نه لري ځکه چې اوس دا نور هم لکه عسکر دي پولیس دي او دا امنیتي دي دی چې ولې اداره ده دا ټول دغه دې کې یو زیاده برخه هم دا خلک د افغانستان خلک دي که ټول خلک نه دي خو یو برخه خلک خو دي خو دوی سره خو او دا قوت په لاس کې دی بندیانو مسله ده مثلا نور نو دوی چې خو بیا به د افغان د افغانستان د لوري سره به خبرې کوي خو البته په دې خبرو کې به زه داسې یقین لرم چې یوازې د افغانستان حکومت نه وي او دې خبرو کې به سیاسیون او هغه څوک چې د افغانستان حکومت سره په مسلح اپوزیسیون کې نه دي لیکن په سیاسي اپوزیسیون کې د افغانستان حکومت په مقابل کې دي دې خلکو نمایندګانو کې برخه ولري.
اجي سب د افغانستان حکومت 6 ساعته وصول چې اعلان یې کړی چې دوی به مخامخ خبري وکړي د طالبانو سره. طالبان غلي دي ولی؟
نو طالبان هم درته چې هغه ډیر تاکید په دې باندې چې دوی باید د امریکانو د تقسیم اوقات نیوتلو ترلاسه.
نو فکر کوي تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورکړی، تاسو خو تللي واس په غونډه کې نه ورکړی؟
یا غونډه خو دې بارو نه و، هغه خو دې د یو خپل منځ کې خبرې هغه دې دي، او موږ او طالبانو کومې خبرې دي هغه د لکه په مختلفو مسلو باندې د بیان ازادي، مثلا د بندیانو موضوع، د اقلیتونو موضوع، د موضوعاتو په دې باندې سره بحثونه وسول.
یعنی دوی درته وویل چې یعنې تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورسپارلی، تاسې ته یې د خپله دغه وکړه
پله شکایت خو نه کوو، خو ځکه دوی دواړه طرفه راضي معلومېده، او خو دا ویل چې دا برخه له ځکه د خلیجات خبره درته وکړه. خلیجات ویل چې یو زموږ هیئت سره یو ډوډۍ باندې اوس چې تاسو دا خبره وکړه چې موږ ډېرو خبرو ته موافقه رسیدلي، دا خپل غټه ګوته او څنګه دا بله ګوته اوس دې دومره زیات پاتې دی هغه چې تاسو ټینګار وکړئ چې هغه دې پاتې وایي.
نو اوس خو خلیلزاد بیا کابل ته راغلی، تاسو ورسره ولیدل؟ نو څه ویلی دي دا وار؟ دی خو په ټویټر باندې رسمي خبرې لیکي، خو هغه اصلي خبرې څه دي؟
یو ساعت دوه ساعته به خبرې وکړي، خو د منځ سره خبر راوستی شي چې څه ویلی کنه.
د سولې د عالی شورا مرستیال او د سولې د چارو یو فعال حاجی صاحب دین محمد او چې تاسو سره د راتلونکي بین الافغانی غونډې په اړه چې له طالبانو سره به جوړیږي په حقې اړه مرکه اوریده او خپل نظر څرګنداوه. دا د ازادي راډیو ده.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست نوماندان خپل پانګې سب نکړي او د کمپاینونو پاړه په خپل وخت کمیسیونونو ته ریپورت ورنکړي، نقدي جرمي سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اتلس کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو د پایل لومړنۍ ورځ ده او د انتخاباتي مبارزې او کمپاینونو به شپې ته ورسې دوام وکړي. بلخوا دا انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې ټول نوماندانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړي او د انتخاباتي سیالیو د لګښت ریپورت ورکولو پاړې ورته سپارښتنه کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوریت ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداري ورکوي چې که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیون ته راپور ور نه کړي، له نقدي جریمې سربیره به ممکن له انتخاباتو حذف شي. د دغه کمیسیون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبه پورس په کابل کې وی غړي خبرینه استه ته وویل چې کاندیدان باید خپل پانګې د ثبت سربیره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسیون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشان ثبت باشد.
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي، میاش په میاش باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي، کنه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحله ویش سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه پورې د جمهوریت ریاست د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي پیل شي او شپې ته ورځې به دوام وکړي. تر هغه وروسته ته څلوېښت ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات سرسی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست ټولو کاندیدانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نوماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپل پانګې ثبت کړي دي او په دې اړه مقرره شوه درلودو هر هغه څوک چې غواړي ځان نوماند کړي هغه باید خپل پانګې ثبت کړي. له دوی سره د هغه پورمې مخکې شریکه شوي او ټولو بیرته د خپلو پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سربیره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي.
ازادي رادیو او سم دا چی نړیوال رسنی د افغانستان په اړه سوې اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورسپانی په ورستی غنه کې لیکلي چې یوې افغان فعالې د جمعې پورس لنړیوال ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې دي د افغان شزو پر حقونو معامله نه کیږي. ورسپانی په افغانستان کې د سولې او ازادۍ لپاره د شزو د نړیوال لیگ د مشر جمیلې افغاني خبرې راخیستی او ویلي دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي چې په اوسني حساس پړاو کې نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې په خبرو کې به نه یوازې د افغان شزو پر حقونو سودا نه کوي، بلکې هغوی به په دې حیاتي بهیر کې ونډه هم لري. د ډیلی میل ورسپانې له لیکنې سره سم جمیلې افغاني دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیړه لري. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې میاشتې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو واشنګټن له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د سپتمبر میاشت د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د دې برېټانیې ورسپانې له لیکنې سره سم په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي مرستیال جریت نورمن شالت امنیت شورا ته ویلي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت یا ولس په استازي توپ له طالبانو سره خبرې نه کوي. د همداراز ویلي چې امریکا یوازې په دې هدف د خبرو میسته د ټولو افغانانو د راوستلو هڅه کوي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې پر هلو ځلو لیکنه لري. په دې لیکنه کې لولو سره لدی چې تر اوسه پورې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ څو پړاو خبري شوي، روسیا او چین د افغانستان د لانجې د حل کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم روسیې دوه ځلې د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب وکړ او په دې توګه ځان د افغانستان د سولې د خبرو د یو اصلي لوبغاړي په توګه مطرح کړ. لبلې خو نه تایید شوی راپور نه وایي چې د چین او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر کال په اگست کې خبري شوې دي. چینایي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو پلاوی د سش کال په جون میاشت کې له دوی سره خبري کړې دي. د ټولو هلو ځلو وشول چې مسکو او پیکینګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د مهم رول په لټه کې دي. د ایرو ایژیا ریویو خبرونې د دې لیکنې په دوام کې راغلي د مسکو او پیکینګ هڅو په واشنگټن کې داسې اندېښنه رامنځته کړې چې ګواکې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوښت نور یوازې د امریکا په انحصار کې نه پاتې کیږي او له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سش کال په اپریل کې د روسیا او چین له استازو سره ولیدل او د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د نړیوال اجماع غوښتنه وکړه.
د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیشن زیات مشان او هغه لارون کون کی وهلی او ډبولی چی په ټاکنو کې د شفافیت وخت نه کوله. د مسکو پولیسو پرون د یو شمیر لارون کون کی نیولې هم دي. فرشته جلال زی په دې اړه ریپورت لري.
په مسکو کې د پرونی لاریون ګډونوالو د کرنټ ټایم ټلویزیون خبريال ته ویلي چې د خپل حق لپاره په لاریون کې ګډون کړی دی. زیاتو لاریون کوونکو ویلي چې خپل پاسپورتونه یې ورسره راوړي وو ځکه په هیدل چې پولیس به یې نیسي یا به له بل ډول تشدد سره مخامخ کیږي. یوې لاریون کوونکې چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلې زه په اول کې زړه نازړه وم چې دلته راسم کیا ځکه دا ځای ویرونکی دی خو ما بل انتخاب پیدا نه کړ. د اوویډ انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقفونو څارنه کوي پرون ویلي چې د مسکو پولیسو 316 تنه لاریون کوونکي نیولي دي. په مسکو کې پرون د لاریون د څارنې لپاره ګڼ شمېر امنیتي کسان پر لارو او کوڅو کې په دنده ګمارل شوي وو. پولیسو د دیمیتری ګوتکوف، ایلیا یاشین او ایوان ژتانوف په ګډون د حکومت پیژندل شوي مخالفان نیولې دي. په روسیه کې د مدني ټولنې او بشري حقوقو لپاره د جمهوري ریاست شورا مشر میخایل فیدوتوف ویلي چې امنیتي ځواکونه ولیدل چې له هیڅ دلیل پرته د لاریون ګډونوال نیولې دي او دا مسله به د قانون د حاکمیت له ادارو سره بحث وړاندې کړي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي د ازادي اروپا رادیو خبريال ته ویلي چې تر 3.5 زره زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د شاروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډسي وو. د مسکو شاري شورا 15 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندې صلاحیت لري او حتی کولای شي چې د مسکو شار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 3.5 بلیون ډالر دي. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمه چې کافي لاسلیکونه یې نه دي راغونډ کړي د کاندیدانو له لیسته ایستلې یا د هغوی نومونه له سره ثبت کړي نه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اوروزګان ولایت د یو شمیر خونځیو زده کوونکو ازادۍ رډیو ته وویل په خونځیو کې ورته هغه څه نه دي برابر شوي کوم چې دوی ورته اړتیا لري او د ژوند حیاتي برخه ده. د خونځیو مدیرانو هم د زده کوونکو ستونزې پر ځای وبللې خو یې په دې اړه د پوهنې ریاست مسؤلینو ته په وار وار پیشنهادونه کړي او هغوی واضح تشریح ژمنې ورکړي. له ترینکوټ څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
څه هم د پوهنې ریاست چارواکي تل د غلطه روانه جګړه د پوهنې د بهیر د خاند لامل ګړي او وایي چې ښوونځي ته د نامنوي له قبله رسیدګي او سم نظارت یې نسي کولای. خو د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې او د دولت تر ولکې لاندې د یو شمیر ښوونځي زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې نه اوبه، نه د هوا د یخنۍ لپاره برېښنا، نه درسي کتابونه او نه هم په ښوونځیو کې د لوبو کولو لپاره میدانونه لري چې دوی د سپورټ د ساعت په وخت کې ورباندې لوبې وکړي. دغه ښوونځي لړلې یو هم په مرکز ترینکوټ کې د پوهنې ریاست سره دیوال په دیوال د سیدال خان علي لیسه ده چې په ټولو روزګان کې ورته فعال او د پوره امکاناتو مجهز مرکزی لیسه ویل کیږي. په دې کې لیسې یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
هیز مانه محب لري به شپږ مې زم چې درس وایم اوس ما البرک نست خو پر د سره مو پرچا باندې خولیا را شو اسنو د نیم ساده پر چې برک راسي برته د سټی کته کېږي د وو مشکل مو دا چې اوس یو ګړې مژ د باندې ته وو د باندې خلکو بيخي خوش کا وکړه پر وو باندې نه دا د ساده پر چې داس پر تاسو کو
هیز قدرت لام په شپږ مې بسم کېم مون دا غم مشکل مې کتابونه شیل نه پر کتاب باندې شیل نه پر ګرځېدل هغه نوم بر د تر اوس یو ځای پنکیم نه چلنجر بل ځای بر پیو کتاب شیل نه پر تر ګرځې دولاس مردا غوړ چې مرته کتابونه برکو کولرانو د ګین شان راکی ګین شان به خیر سي رقم سي خدای کولرانو د شان د برکستون زجر حل کی.
د ایواز د سیدال خان مرکزی لیسانه د چیز د کون کې له د غډول ستوند سره مخ دی. د پوهنې ریاست څخه په 400 متری کې او بل مرکزی د ملالی په نوم شزینه لیسه هم په ورته حالات کې قرار لري. د یادی لیسی ویز د کون کې مریم ازادي راډیو ته داسې وویل:
ځینی جونې د چکلارونه او مور دغه ورونه نه پریږدي مکتب ته چیرې خوندې ګلمن دي چې هغه اول نه پریږدي د چبرېج دلته سم درس هم نسته ځکه چې دلته کې استاد یې نسته کتابونه یې نسته موږ دلته راتوال لرو استاد یې نه لرو کمپیوټر لرو پرخه نسته استاد یې نسته.
د سیدال خان لیسې مربوط ابتدایي ښوونځي مدیر عبدالوکیل هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې په دې اړه په څو ځلې د پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي خو وایي هغه یوازې تش وادي ورکوي.
زما نوم عبدالوکیل باوری دی د سیدال خان ابتدایي ښوونځي د سرمعلم په صفت په سیدال خان ابتدایي ښوونځي کې وظیفه اجرا کوم. چیرې د بازار دولتي برق کې موږ وبله رو کنی وبنه لرو مثلا د نن چې موږ کوم د برق سیستم وران دی یا برق نسته وبمه نسته نو موږ وبد بازار څخه راوړو د بل چا د ماجتانو سره راوړو هغه چې ځینې وخت خلکو کې شران دریږي د ازمش د شاګردانو سره ډیر جنجالونه کوي خو هتا ازمش خپل اداره له خاص د برق څخه برخمنه نه ده د برق پر برابر.
اوس والدادې چې په مرکزی لیسو کې دغه حال دی نو د مرکز ترینکوټ د لری پروتوسیمو په شونځي او د ولسوالۍ په شونځي کې به څه حال وي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او د پوهنې ریاست چارواکي ورته د فعال شونځي نومور کړي. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د اوروزګان ولایت د لری پروتوسیمو او د ولسوالۍ اوسیدونکو هم شکایت کړی و چې په سیمه کې شونځي غیر فعال دي. د پوهنې ریاست چارواکي به یوازې د درسي کتابونو او د لوبو د میدان د نشتون ستونزې مني خو دا نه مني چې ګڼې په ښوونځیو کې جوړونه وي او نه هم برېښنا. د یادې ادارې مشر مرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
کتابونه موږ سره خپلم په وزارتونو کې نشته وزارت را سره وعده کړې ده راستي په نن سبا وخت کې تر اوسه پورې دا چاره نیمګړې پاتې ده. پاتې شو د ورزشي لوبغاړو حرامې ته نو پوهې کې ان شاء الله موږ پلان کې لرو خو اوس لپاره ته بودیجه نه لرو په آینده کې به دا پلان کې شته دی اوس لپاره زموږ ډېر مکاتب ترمیمات ته اړتیا لري نو دا یادونه
ورده چې د پوهنې ریاست د چارواکو له قوله په ټولو روزګان کې 202 شونځي شتون لري.